درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې د ماسپخین دوی بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شناسمان لاندې پروګرام تکرارو. خو لومړی به رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د ټولګټو وزارت وای د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانستل شو. دغه وزارت ویندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د توپان له دریدو سره د لوی لار پرانستل شوه. د سپرلوی موټر پر تګ را تک کولای شي، خو باري موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرتلل شي. د لار د درنی واورې لوري دوه وروسته تیر ماشام بند شوه. و د طالبانو حکومت د صرافیانو او د پیسو د تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړ. لدې حکم سره سم چې پرون صادر شو، باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسې تبادله کوي د کار د اجازه لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې شوالی راشي. دا هم ویلي چې د دې فرمان تطبیق ما دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافۍ او شکن رول ولري او د هغو اقداماتو مخاوني سي چې لکبلې د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي. د آزاد سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز نن له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. دا سیالي چې په تایلند کې کیږي د کابل په وخت مازیګر څلوردی می بجې په تایلند کې پیل شي. باز محمد مبارز له درې کلن ځنډ وروسته له جوهان وان دی هل سره لوب کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2021 کال کې د آزاد مبارزو سیالي پیل کړي چې په شپږو کې څلور ګټلې دي. د هند غوړه لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې نن یک شنبه د ګجرات ټایټانز او د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې مخامخ کیږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبیږي. په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله عمرزی لوبیږي او د حیدرآباد په سن رایزر کې بیا فضل حق فاروقی شته. کڅن فاروقی د سن رایزر په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی، خو راشد خان او عمرزی د ټایټانز په دواړو سیالیو کې برخه لرلې. دواړو ټیمونو یو یو اول لوبه بایللې او یو یو ګټلې او د دوړو امتیازونه دوه دي. پروند لکته سوپر جاینټس لوبډلې چې نوین الحق په کیلو بیږي پنجاب کینګز ته په یوش منډو ماته ورکړه. په سوریه کې بشری حقوقو څارونکو ډلوی د دغه هیواد د شمال په اعزاز شار کې نن یک شنبه د 14 لکبل لشته لږه اته تنه وژل شوی او 22 ټپیان شوی دي. د ډلې چې په بریتانیا کې میشته د ویلي چې د موټر بم چاودنه د حلب ولایت په مشهور بازار کې شوې ده. د فرانسې خبری آژانس ته راپور لمخې د شهر د ترکیه د پلوی ځواکونو په لاس کې ده. د ترکیه په یو اتیا ولایتونو کې نن سهار یک شنبه د شهروالۍ انتخابات پیل شول. د رای ورکولو مرکزونه به د مازیګر تر څلورو یا پنځو بجو پرانستي وي. تمه کیږي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن شپې تر لسو بجو اعلان شي. د ترکیه د انتخاباتو د عالي شورا په وینا په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو کابو 1.5 میلیونه برابر دي. ټاکل شوی دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې نن یکشنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي. فرانس پرس خبري اژانس د مصري رسنیو پر اساس دا خبر خپور کړی او ویلي دی چې خبري وروسته له هغه بیا پیلېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره ورکړې وه. او په مسکو کې د تیری اونۍ له خنړې حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. روسی چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي. یوازې د سن پیټرسبورګ محکمو همدا اونۍ د 413 بهرنیانو د استلو پریکړه وکړه.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه. ترشنه آسمان لاندی خبرونه تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرسیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی تیرونه د دوه ورځو لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دواړو هیوادونو پر ستونزو خبرې وکړې. دواړو هیوادونو د دې پلاوی له سفر وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ستونزو د حل په برخه کې ښه پرمختګ وشو. دواړو لورو په مطبوعاتي بیانونو کې د یو کال په مخه په آزمایشي ډول دواړو هیوادونو ته د لاریو پر آزادانه تګ راتګ موافقه وکړه چې در روانې می میاشتې لومړی نیټه دا پروسه پیلېږي. د هوایی دهلیز لاره د سوداګریزو توکو خبره هم دواړو خواوو ومنله. همدارس پاکستانی لوري موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په کراچۍ بندر کې له نړیوالو کانتینرونو څخه سیمهیزو کانتینرونو ته د افغان سوداګرو د مالونو لیک ته امکان برابر کړي، او د افغان سوداګرو له لسګونه قلمه توکو څخه چې پاکستان بندیز پرې لګولی لس قلمه کرنیز او صنعتي توکي هم معاف کیږي. پاکستانی او افغان چارواکو د همو منله چې سوداګري او سیاست به سره بیلوي، او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي اړیکې به له خنډونو پرته دوام کوي. ځینې نورې موافقې هم وشوې، خو آیا کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال هغه موافقې چې شوي د افغانستان یوازنۍ ستونزې دي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو 2-300 کانتینرونه لاهم ایسار پاتې دي. د ښاغلي الکوزی په وینا په دې برخه کې کومه موافقه ونه شوه، خو پاکستانی پلاوی ژمنه وکړه چې د مسؤلو ادارو له چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال په خبرو کې کومې ستونزې حل شوې او کومې نشوې. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی، او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری. میلمنو ته راغلاست وایم. بس له ښاغلي مومن سره پیلو. مومن صاحب، د پاکستانی پلاوی د سفر له جزئیاتو تاسو زیات خبري است، آیا تاسو او همکارانو مو له پاکستانی پلاوی نه هغه څه واوریدل چې غوښتل مو وایوري؟ خاله مومن صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. د خبرونې نور میلمانه لهم را سره دي. استاد علم خان احمدزی، د پلاوی څوره زیورسته له هغه افغانستان ته سفر وکړ چې د پاکستان الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې پر ځینو اهدافو بمباری وکړه، فکر کوي چې دا حمله او د پاکستانی پلاوی راتک کابل ته دا ارتباط سره لري؟
رحیم، مننه تاسو څخه او تاسو تخنیکی همکارانو څخه، خپل سلامونه او احترام تاسو محترم اولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان کې همیشه دا مشکل وي چې یو هغه ملکی اداره وي او یو نظامی وي. نظامیان چې خو تاسو معلوم یې هغه همیشه نظامی فکر کوي، تجارتی فکر ډیر کم کوي، او ملکی اداره چې هغه بیا تجارتی فکر کوي. نو کله چې حمله وشو چې موږ غندو په افغانستان باندې، هغه نو وروسته بیا جواب ورکړی شو، بیا دوی پوه شو چې د خشونت او د تاوتریخوالي لارې دا مسایل نشي حل کېدی. نو ځکه خپل یو لړ پوړی استازی راولېږ، او په دې مسایلو باندې سره کېناستل. په دوه ورځو کې په 5 مواردو باندې د دوی موافقه راغله چې یو ډېر ښه پیشرفت او ډېر ښه پرمختګ ګڼم.
بله، خو ما لکه څنګه چې په خپل سریزه کې هم یادونه وکړه، احمد زای صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی مونږ ته وویل چې په ځینو برخو کې لږې ډلې د افغان سوداګرو د کانتینرونو چې تقریبا شمیر 2-300 تر رسیدي دغه د انتقال په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. همدارس ښاغلی الکوزی دا هم وویل چې په نه خبره پاکستانی چارواکي دروازې بندوي، یعنی هغه دروازې چې د دوړو هیوادونو ترمنز له غولارو ترانزیت کیږي دا بندوي. په دې برخه کې دوی غوښتنه کړې ول پاکستانی پلاوی نه چې یو ځل بیا د پاکستان پر پالیسۍ باندې بیا کتنه وکړي. په دې برخه کې هیڅ موافقه ونه شوه، دا تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم هغه مشکل ده چې د ملکی او نظامی، د پاکستان ملکی او نظامی ادارو ترمنځ تفاهم او هماهنګي نشته، او همدې وجه نه دوی نشي کولای چې په خپل خسر باندې د دې تعهدات افغانستان ته وسپاري. نو دوی به بیرته ځي او هلته به خپل حکومت سره مشورې کوي چې بیا خصوصا فوجانو سره چې څنګه د مشکل حل پیدا شي. خو دا ضروری ده چې پاکستان حکومت باید نړیوال قوانینو ته احترام وکړي او خاص کر تجارتي او ترانزیت کوم قوانین چې دي هغه ډیر مهم دي چې هغه لپاره باید احترام وکړي او هغه عملي او پلی کړي. که چیرې دوی دا پلی نه کړي نو بیا خو افغانستان هم کولی شي هغو ته مغل لاره شته چې بیا د ترانزیت لاره بندولی شي. دا سمانه ته د پاکستان ډیر توکي د افغانستان لارې ځي. نو دغه مهمه خبره ده چې دوی استازي به بیرته ځي او هلته به پاکستاني حکومت سره همداراز د فوج سره به غږیږي په دې خبرو چې د افغانستان تجارت او د افغانستان لارې ترانزیت د دواړو په ګټه ده. او خامخا ځکه چې انسانان دي او ټول انسانان اړتیاوې یو شی دي، نو دې نه علاوه چې دا اقتصاد سیاسي پالیسي چې وایي یا بل خبره نظامی تک ستراتیژي چې ده، خو انسانان دي، خام انسانان دي، ورونه خوندي ټول سره بل ته ضرورت لري او په تجارت کې ضرورت لري. او دا یو ښه اقدام ده چې وشو، ترسره شو، او هیله ده چې پاکستان چارواکي هم دا واوري او مشران یې فوجي مشران هم دا واوري چې تجارت د دواړو ملکونو او د خلکو په ګټه ده، او بیا خصوصا منځنۍ اسیا ته د دوی لاسرسی د افغانستان لري، دوی لپاره د سرو زرو حیثیت لري، نو دوی په دې شیانو باید صحیح غور وکړي.
مننه. زمونږ اړیکه له مومن صاحب سره وصل شوې ده، خو زه غواړم چې له احمد صاحب نه په دې برخه کې یو پوښتنه وکم، بیا به وروسته له مومن صاحب ته ورشو. احمد صاحب، پاکستان له اقتصادي پلوه څومره افغانستان ته اړ دی؟ یعنی دا تاسو د منځنۍ آسیا د لارو یادونه وکړه، دغه اندازه یا دا کچه دومره ده لکه افغانستان چې پاکستان ته اړ دی؟
او دا کچه زیاته ده، ځکه چې منځنۍ آسیا ته د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان او تر قزاقستان پورې د پاکستان صادرات سي، نو دوی ورته زیات اړتیا او ډېر ضرورت لري. او پاکستان په دې مکلف ده چې په داسې مسایلو کې د افغانستان خبره واوري، افغانستان سره تفاهم لري، دا مشکلات خپل حل کی، او بیا هغه اصول دي چې هغه بین المللي اصول دي چې هغه ته دوی باید صحیح غاړه کیږي او دا دوی په ګټه ده. بل دا چې پاکستان توکي داسې نه دي چې هغه مثلا اروپا یا د امریکا مارکیټو ته لاړ شي، د غو لپاره بهترینه منډی هم د افغانستان او منځنۍ آسیا ده چې هلته دوی زیات توکي تلی شي. بلې خواته دوی توکي نشت لی ځکه چې هلته دوی سخت رقیبان لري لکه هندوستان، لکه چین، نو دوی هلته رقابت نشي کولی. نو دا منځنۍ آسیا او افغانستان دوی لپاره ټول نه مهم منډی او مارکیټونه دي چې دوی باید او دوی په دې باندې پوهېږي او دې باندې درک کوي چې دوی نه بغیر دوی د توکو اخیستونکي څوک نشته، نو ځکه
کېدای شي انعطاف وخی پاینده کې. ډېره زیاته مننه ښاغلی مومن، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې زمونږ اړیکه له تاسو سره ونه شوه، د احمدزي صاحب خبرې تاسو مخکې واورېدلې. تاسو نه ما مخکې یو پوښتنه کړې وه، اول به هغه مخکېنۍ پوښتنه راواخلم، بیا به د دې خبرو ته هم ورشو. تاسو له پاکستاني پلاوي سره د افغان سوداګرو او د طالبانو د حکومت د چارواکو د خبرو اترو له جریان نه ډېر ښه خبر یاست. تاسو په نظر، یعنی تاسو هغه څه چې غوښتل مو، یعنی افغان سوداګرو د طالبانو حکومت هغه څه چې غوښتل مو د پاکستاني پلاوي د غړو له خولې واوري هغه مو واوریدل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او جناب محترم همدرد صاحب ته او ټولو تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو کارکونکو ته خصوصا سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د اقتصادي سکتور باندې مهمه برنامه جوړوي. د زړه له کومې مننه کوم تاسو ته ټولو څخه. دیک شک نسته چې افغانستان تقریبا 24 کال جنگ تیر کړی دی، او د 24 کال په اوږدو کې تقریبا موږ د هغه درمخه یو ډیر ښه ترانزیتي تړون درلودی چې د پټا پنما افغانستان یو ښه تړون درلودی چې هغه تړون کې ټول شان ذکر شوی و. دا بل تړون د پټا تړون چې امضا شو تقریبا په 2008 کال کې دی، په دې تړون کې ډیر ستونزې وې چې د هغو ستونزو نور ستونزې وځي جوړې. لہذا په دغه مجلس کې چې موږ دغه مجلسونه تقریبا ډیر کړی دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې، خو بعض وخت تقریبا یو په یو څه فیصدی هغه مجلس باندې د مجلس پر مواردو باندې عمل وسی. د دې پلس ارزو لرم چې پر دې مجلس باندې چنده د پاکستان د نوي حکومت اولین استازي او شل درالي دې کچیر پر دې باندې دی ونه ریږي، دا به د افغانستان حکومت هم ډیر په جدیت سره کار وکړي او دا به د دوی د دغه اقتصادي سکتور ته پر یو بې اعتمادي رامنځته کړي. په دې خاطر هغه موارد چې دوی ټول ذکر کړي دي په بیانیه چې د مشرتابه محترم د ویان د دفتر د خوا څخه نشر شوې ده، دا ډېر ښه شان دي. ولې ارزومه دغه ده چې تقریبا د یو د بلملي کنټینر څخه انتقال و محلي کنټینر ته چې تر تقریبا دوه کال د مخ هم یا یو کال د مخ هم په دې کې زموږ سره فیصله شوی او دې د اعلان وکړي چې دا به موږ کولی در ډول سره پرې دا نه ده شوی. تقریبا د ګارنټي موضوع ده، د بیمه موضوع ده، او نور د صادراتو د زغال سنگ موضوع ده. زغال سنگ هم ان شاء الله زموږ صادرات همیشه هر ورځ پاکستان ته روان دي، په هغه کې کوم مشکل نشته. ولې زه فکر کوم چې د کچيري هغه اول موافقه چې دا زه چې موږ څنګه کولای شو چې زموږ سیاست او تجارت سره جلا کو، که هر وخت لکه جناب الکوزي صاحب چې تاسو ته ذکر کړی دی چې باید هر وخت یو په یو ټک وسو یا د چا پر سر د څو په سرحد کې بیا سرحد تړلی وي او مشکلات پیښیږي. بل ما هدا چې وښه تقریبا زموږ د اتو کلمو جنس مو چې د ترجیحات ترپی ورکی دا هم تقریبا د یو نیم کال یا د دوه کال را پدې خو څخه جریان لري چې دا اوس پرې د پښتا کې نه دی ورسېل شوی. ارزو می دغه د پاکستان حکومت لکه د مخه چې تقریبا په خوا د دې تقریبا دوه کال در مخه د دې ترانزیت چې افغانستان د لارې څخه تقریبا در 800-900 موټر پر رسیدي، اوس تقریبا دا در 4000 پر تقریبا رسیدلی دي چې دا تقریبا ډیر دي. ولې موږ غواړو یو خبره چې موږ همیشه خپل حکومت ته پیشنهاد کړی دی، امارات اسلامي افغانستان ته موږ پیشنهاد کړی دی، موږ نه غواړو چې د منطقې نور سوداګری ته باید خنډ پیښو. موږ باید مؤمن وکی سو د منطقې ټول سوداګری ته. افغانستان تقریبا اوس هم د ټول دنیا سره ډیر شي اړیکې لري. دې کې شک نشته چې کراچي بندر د افغانستان د لپاره نزدېترین بندر، ارزان ترین بندر دی، ولې اوس ګران ترین بندر دی او لري ترین بندر دی. هغه په دې خاطر چې تاسو ګوري په خوا د کراچي د لار څخه د کرم پلاس ورځ کمال رسیدي، د دې پر تقریبا په څلور میاشتې په پنځه میاشتې کې نه راورسېدي. ګران ترین هم په دې سو تقریبا چې دومره ډیمرچ او ډیټنشن باندې رالی چې د افغانستان سوداګر نور دې ته د دې د مشکل سره مخامخ کړل چې نور ډالر یوز نه کی او بخښه استعمال لکی. نو لہذا زه فکر کوم چې دا بندر مشته د زموږ د همسایه محترم هیواد د پاکستان د محترم مشرانو له خوا څخه هغه سیاست یا هغه اساروي چې دی کار کړی مشته په ګران ترين بندر او لري ترين بندر.
مومن صاحب مخکې احمدزی صاحب یادونه وکړه ویل چې په پاکستان کې اصلي پالیسي کې اقتصادي پالیسي دي کې سیاسي پالیسي دي هغه د پاکستان پاوز جوړوي او تطبیقوي، او دوی ویل چې کله چې پاکستاني پلاوي حل تلل شي او دغه غوښتنې دغه خندونه چې تاسو یې د اوس یادونه وکړه ل خپل چارواکو سره مطرح کی نو کېدای شي چې هغه یو حل لار ورته پیدا کی. ستاسو په نظر د دې موضوع اهمیت ته په پام سره او د دوړو هیوادونو ګټو ته په پام سره څومره امکان لري چې پاوز به د دغه غوښتنې چې د پلاوی د افغانستان له ځان سره وړي دي دا به ومني؟
پیکر کوموس خو موږ په دغه ماهیدی دغه تو ګورو بعض شاندې په یو هفته کې یا په لاس ورځ کې په دغه اعلامیه کې سوي دی وعده کړی د پاکستان لوري چې موږ به دا کوو. دا به موږ ته وخت را معلومه سي تقریبا چې یا په یو میاشت کې یا په لاس ورځ کې به موږ ته را معلومه سي. ولی زما اغلب ګمان پر دې باندې دی چې کچيري مثلا د کرسټافینګ موضوع ده یا نور موضوع ده کرچي په بندر کې کچيري دا اوسې دا شمه موضوع ده. ولې زه نه وایم چې هغه د سیاست موضوع تر دخصم چې پچاړه لري پچاړه نه لري. زموږ موضوع ده هغه ویزما سیب مقصد دی کې د توت سره کې کې د بیت سره کې کې د سیب سره وړي. زموږ دا مقصد دی چې لار باید لاسي منطقوي تجارت منطقوي اتصال باید رامنځته شي په منطقوي اتصال کې افغانستان پاکستان مهم رول لري. چې موږ کولای شو چې جنوبي اسیا او مرکزی اسیا سره ومشلیږي یا کنیکټینګ پیدا کړي. نو په دې لحاظ زما ارزو دغه ده چې د دوه منطقو د دوه هیوادو په مابین کې بهترین تجارت پر بینالمللي اصول ولاړ تجارت پر خپلمنځي معاهدات باندې ولار تجارت رامن سیدا بشوی ګوري د غوسلار باندې سپتلور میشه د مخه چې په کراچي کې زموږ مالونه ودرېدل د هم د بیلملي اصول خلاف او هم زموږ د داخلي قرارداد مده خلاف هغه یو سیستم د کډو سیستم د دفتر د قانون د څو وخت ته لار باندې تبه څو میشه د مخه افغانستان ته خبر ورکړي چې زلار بندوم زما مالونه په لار کې په بل ځای کې یعنی په میلیونیو ډالر افغان سوداګر ته تاوان ورسېدی یو کانټینر وړي تقریبا چې په 15000 یا په 20000 قیمت پر هغه باندې $14,000 ډیمرچ رالی او ډیډینشن باندې رالی چې دا د دې کانټینر د مالیزیا څخه بیا د افغانستان پورې چې تر وړي د کندهار په مافیر کې ده د پېښور د جلال آباد په مارکیټ کې چې تر راسه د $300 یا $300 په یو کانټینر کې پیدا ده نو لهدا خلک د توانیان کله او خلک یو رقم پر باندې به اعتماد سوي دي ارزو می دغه چې بیرته باید اعتماد بازار منځ سي څو وکولې سو دغه بندر چې مرته نږدې بندر دی او د ټول بنوي اصول مطابق موږ دا بندر استعمالو ولی دې کې شک نشته چې اوس ټول بندرونه زموږ پر مخ لاس دي کغه د حیرتانو بندر دی کده شیرخان بندر دی کده اقینی بندر دی تورغونډي بندر دی اسلام کلا دی نیمروز دی ټول برادر د افغانستان پر مخ باندې
ډیره زیاته مننه په باس کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه خغلی انصاری هم را سره دی انصاری صاحب ما مخکې له احمدی صاحب نه د پاکستان د هوایی حملو او د هغه ارتباط د پاکستانی پلاوی د سفر په دې اړه مې پوښتنه ترې وکړه ستاسو په نظر آیا دا سفر کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر هدف دا و چې بیرته د کابل سره د اړیکو د ادي کولو یو هڅه وکړه هم البته د پلاوی د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته راغلی و مګر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ادي کولو لپاره یو هڅه تاسو غنئ
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو میلمنو همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله بلې مګر تاسو په دې ورسېو کې شاهد و چې د پاکستان د پاوز او استخباراتو لخوا په افغانستان مستقیم بریدونه وشو دغه موضوع ستونزې راولاړې کړې دغه چې د ټي ټي پي او نور مسایل چې په سیمه کې یادېږي د داعش مسایل او نور امنیتي او سیاسي موضوعات د دې سبب شوي و چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ ناندري راولاړې کړې او زلو بداوی رامنځته شي چې دغې مسلې نه یوازې په سیاستونو او امنیتي استخباراتي مسایلو ژور تاثیرات درلودل بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ او د خلکو پر اسدار شه یې هم پراخ تاثیرات درلودل موږ ولیدل چې په دې جریان کې څو څو وار هغه لارې چې په هغې سوداګرۍ کې ده د خلکو تګ راتګ کې دغه بندې شوې او تر څنګ یې په چمن کې چې د هغوی خپلې ستونزې وي د ویزې او پاسپورټ مسله باندې ناندرې راولاړې شوې وي د میاشتو میاشتو راهیسې هغه لاره بنده وه موږ فکر کوو چې دغه پلاوی به په همدې فکر راغلی وي تر څو هم هغه امنیتی او سیاسي ستونزې چې موجود دي یا کوم شکونه او ناندري پرې موجود دي هغه بحثونه وکړي او تر څنګ په نورو اقتصادي او ټولنیزو مسایلو هم تمرکز وکړي شي چې دا به د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ خیر اسدار شي د سوداګرۍ او اقتصادي ودې او پرمختیا په برخه کې کارنده او رغنده رول ولوبول شي
نو د تاسو تماوا مګر فکر کوي چې هغه څه وشول چې تاسو غوښتل او تاسو تماوا
سیاستونه فرق کوي بګو تاسو وینئ چې د پاکستان سیاست همیش په نوساني حالت کې وي د پاکستان ملکی حکومتونه هیڅ کله هم خود مختار نه وي بلکې د استابلیشمنت یا د پاوز او استخباراتو تر ژورو اغیزو لاندې وي. مګر تاسو ولیدل چې تیر موقت حکومت د ښاغلي کاکړ په مشرۍ د پاوس په اشارو او د استخبارات په اشارو د افغانانو په وړاندې ډیر ناروا عمل ترسره کړ، او اوسنی حکومت هم چې راغلی د دوی د اتاک سره سم پر افغانستان هوایی بریدونه وشوه چې دا یو ستر جنایت و. دوی باید له ننواتو سره افغانستان ته راغلي وای، او د پاوز او استخباراتو نه د ځان د خلاصون په لار کې باید پاکستانی سیاسي مقامات او اداري هڅې وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د حکومت سره پرې خبرې کوي دوی باید قوي موقف وغږیږي. نو موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا به په کومو مسایلو بحثونه شوي وي، خو دا ویلی شو چې د پاکستان اوسنی حکومت هم چې د انتخاباتي درغلیو او پراخو فسادونو په اساس ویل کېږي چې راغلی او د پوځ په مرسته راغلی، دا به هم د تیرو حکومتونو په څیر ونه کړی شي چې په خود مختار ډول د افغانستان او سیمې سره تعاملات ولري. موږ فکر نه کوو چې دغه ستونزې به دوی حل کړی شي. که بیا هم کوم مسله پیښیږي او پوځ به د هغې په لړ کې تصمیمونه نیسي، د دوی ټولې هغه هوکړې او قراردادونه لکه د اپتا او نور تړونونه چې دوی د پښو لاندې کړي، د بشر حقوق کنوانسیونونه، نړیوال کنوانسیونونه او تل یې د افغانستان د خلکو په وړاندې له مختلفو جنایاتو کار اخیسته، که هغه استخباراتي مسایل وو، که هغه جنګي دی د تپل شوو جګړو او نورو پردیو ځواکونو ته د افغانستان پر لور د لارې ورکولو او ترانزیت په برخه کې دوی څومره مرستې کړي او د افغانستان په وړاندې ګامونه پورته کړي، موږ فکر نه کوو چې د پاکستان پوځ او استبلیشمنت به د هغو کارونو نه لاس واخلي. خو هیله مو ده چې نور باید د پاکستان خلک او سیاسیون په دې پوه شي، خپل پوځ هم په دې پوه کې چې د افغانستان سره سوله ایزې کلتوري، علمي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې، سوداګریزې اړیکې تر هغې ډېرې ګټورې دي ورته چې دوی په نظامي او استخباراتي لوبو کې په خپله ګټه ویني.
ډېره زیاته مننه. فکر کوئ چې له افغانستان سره لږ تر لږه په وروستیو یو دو کلونو کې زیات ستونزې د پاکستان موقت حکومت جوړې کړې وي، او فکر کوي چې اوس چې په پاکستان کې منتخب حکومت راغلی وضعیت به د دوړو هیوادونو په اړیکو کې تر دې ښه شي؟
بلې، موقت حکومت لاندې مودې لپاره د تیرو درې میاشتو په لړ کې هغوی دومره ستونزې راولاړې کړې، مګر پخوانیو حکومتونو یې هم چې اکثر به د پاوز او استخباراتو لاسپوڅي وو، دا وی په مرسته براغلی وو، پراخ ستونزې له افغانستان سره درلودي، او اوسنی حکومت چې لا ډیر مجبور دی، لا ډیر ستونزې لري، چارواکي او مشران یې د فسادونو پراخې دوسیې لري، لا ډیرې پخوانۍ هم د پاکستان په محاکمو کې، هم د پاکستان له ولس سره، او ممکن په د پراخو معاملو په نتیجه کې راغلی وي. نو دوی به ډیر مجبور وي چې د پوځ او استخباراتو فرمایشاتو ته او د هغوی خواهشاتو ته بلی بلی وایي، هر هغه څه چې هغوی پرې تحمیلوي هغه وکړي. خو موږ هیله من یو چې د افغانستان د حکومت چارواکي به ټولو مسایلو ته جدي متوجه وي، دوی به د افغانستان د خلکو او د دې هیواد ملي ګټې او ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي، تر څو د دغې سولې نه چې افغانستان او د افغانستان خلک بار بار چیچل شوي بیا ترې ماران، لړمان او خاماران دا نشي، او د افغانستان خلک لا نور ونه داری او نه هم زموږ مشروع ګټې د ستونزو سره مخ کړي. موږ هیله من یو چې داسې توافقاتو ته به دواړه اړخه ورسي چې هغه د نظامي او استخباراتي لوبو نه مبره وي، او د دواړو ورونو او دوستو ملتونو ترمنځ د ښه راسه درشه، پرمختګ، ترقي او پایدار امن سبب شي.
مننه انصاري صاحب. عموما صاحب، بیا تاسو ته راځم. د راتلونکو لپاره د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پر تیر د امدی ترانزیت او سوداګری د سونزو په اړه د نورو غوندو او لیدنو کتنو پلان شته د نورو سفرونو
ډیره مننه تاسو ته به تر معلومه ده چې دا پلانونه اوس د جناب محترم یا مقام محترم وزارت تجارت دا پلانونه جوړي مشته در توسو پر کم داسې د غنسته مش خپل په مابین کې هغه اگزیبیشنونه چې سره لرو یا کم شي چې لرو زموږ او د پاکستان تجارانو درمنځ ډیر یو ښه فرندشپ وجود لري او همیشه په پاک افغان او تک تجارت چې دی چې پاره کې ټول د افغانستان د کندهار سم د جنوبي سم د دې خوا تجاران یعنی پکتیا په ننګرهار خوست پکتیکا او کندهار سپین بولدک د دې ټوله موږ د دې غړیتوب لرو او هغه او تاکتورات هم شپر مخ روان دي او خپل کارونه پر مخ سيلته یو ځوان سی یو موږ لرو صافي سي ټول شان دې شپر مخ روان دي بعضی وخت د هغه ځای حکومتونو چې دی وځي موږ دلته چې خپل د حکومت د لوري سره موږ اطمینان ورکو چې د افغانستان اسلامي امارات لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارات مشر او زعیم جناب محترم مشر شیخ صاحب دا په وینا کې ویل چې موږ د ټولو همسایګانو سره یو ډیر ښه اړیکې غواړو د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم دا غواړي چې د ټولو په منطقه کې او د ټولو دنیا سره پر د افغانستان پر اقتصادي منافع ولاړ یو اقتصادي اړیکې ولري او دا غواړو ولې دغه په خپل دغه مشکلات چې اوس پیښ شوی دی یا تذکره راوړي یا پاسپورت یا د پاسپورت مسله چې د ډرایورانو سره په ټولو دنیا کې زموږ تذکری چې دي د زموږ تذکری ټول ډیجیټلایز تذکری دي یعنی عین د پاسپورت حیثیت تقریبا لري په دې خاطر چې هر ځای ته ورکه یعنی د نفر د ورکیدو امکان هیڅ نه لري ټول یو شی چې دغه په افغانستان کې د اوس راوړي د تذکری په اړه کې دومره جدي برخورد کیږي د تذکری پور کول سره ټول معلومات کیږي زه په خپل د یو افغان په صفت د افغانستان سوداګری د خوندې د پیلي مسول په صفت موږ د دې څخه ډیر راضي یم د تذکری په اړه کې ډیر یو پر ریسرچ کیږي که څوک نوې تذکره اخی کړي ورکه سوي در کې د دې په اړه کې دغه مشکلات چې موږ لرو چې باید موږ پر د ډریورانو د اسانتیا لپاره کڅ د دې ډریورانو راځي زموږ د ډریورانو راځي چې دا پر تذکره وګوره دا اوس هیڅ دومره مسله د دوه مملکتو په مابین کې چې 2200 کیلومتره تقریبا سرحد سره ولري ګډي اسانتیاوي سره لري دومره زموږ د مملکت ټول صادرات چې تقریبا په سلو کې 15% پاکستان ته ځي او د پاکستان هم په سلو کې تقریبا 15% پورې صادرات افغانستان ته راځي د افغانستان په دغه ملکو د پاره خو لازم ده چې نور اسانتیاوي موږ سره مت کو نه باید حکومتونه خلکو ته نور مشکلات پېښ کړي چې نن د سکرادر سره وایي بل شي غواړي زه فکر کوم هغه مشکلات چې دی په دغه د تجارت پر سکتور باندې چې دا یو سیاسي بهر دی چې د افغانستان پر خلکو یې چې زه فکر کوم دغه اوس تاسو د کراچي بندر سره کته تاسو په خپل پښتنه کولای شي ریسرچ کولای شي چې کار هلته دومره کم سوي دی د افغانستان د ترانزیت سره چې دلته راتي یعنی په سولې کې د افغانستان ترانزیت ته 50% ترانزیت تل کم سوي دی دلته موږ همیشه د پاکستان د سفارت سره په بعضو مجلسو کې جناب په وزارت محترم تجارت کې موږ دا ورته وایو هغه هم پدې باندې زموږ سره کانې دي چې دا سه مشکلات ستا ولزه پک دغه مشکلات چې اوس ستا یا راتلونکي غونډې به څه معلوم شي دا بنو په راتلونکي محل ویش پری او د خبر پر لري خدای دې وکړي چې دغه مشکل چې دا اوس پرې کړسوي ده چې پر دې پرې کړ باندې عمل وسی کچېره پر دې پرې کړ باندې عمل وسی د افغانستان ترانزیت او د پاکستان ترانزیت ته ډیره سنتي راوستي
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري او موږ د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر ستونزو خبرې کوو ل ملمنو سره وړاندې نور خبرې هم لرو خدا شپه اوریدونکو په لاین کې دي لمړی اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروگرام دی لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وکړئ
سلامونه تکال سه مسار مانیم لفرانه
مهرباني ارمان صاحب خپل سوال ملمنونه په مشخص ډول لچانه پوښتنه لري
مومن صاحب نه پوښتنه وکړه مومن صاحب نم دا پوښتنه ده چې کله چې د ازمور شان ورسې کده میوي کدار سی بس دی ال دروازې پر بند کی او بل دغه چې د کډوال ور بیا یو ور د غرابو باسي اوس بیا کډوال ور باندې بیا څه قراری بیا شر دي خوران تر سی بیا ور باسو به دې د پاکستان ته کیا بل خواته واړی د پاکستان به تجارت کم کی باید نه چې ورسره مرمر کی یو په هغه تجارت شان بند کی دلته هم شان ګران سي ټول خلک د ستونزو سره مخ دي.
ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، بیا مو خپل پوښتنه وایست.
اجي صاحب توخی هم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
توخی صاحب هر کله راشي پروګرام ته، مهرباني وکړئ سوال مو لچا دی.
سوال مو لمن صاحب زه خدا پاکستان زه مست واردات کوم توکي دی راځي او د دې خوا خوځمو صادرات شایسته دي د میوي او کله چې دی پر موږ باندې د هند لار باندې کې کېدای شي چې موږ پر دې باندې د منځنۍ اسیا لار باندې کو آیا دا یو قانوني حیثیت لري او کنه لږه د غدې پښتنې.
بله ډیره زیاته مننه له تاسو نه. هم یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه.
مبارک جانان له فرانه ټیکټ پټشت او ملوړي سلامونه وایي.
وعلیکم سلام. او پوښتنه مول چانه ده او څه پوښتنه لري؟
څه دې سره پوښتنه دا ده چې زمون ګردومه چې زمون تجارت یا زمون نیوي ورسیږي یا دې تلاري به مخایا ته دي کې خزمو دې توان دی نو دا به څنګه وي چې موږ د دې سب تجارت وکړو او کې پرې جدا نو بغاټه د کا توان چې موږ د دې یعنی دا مثلا چې موږ تجارت خو دې ټول عمر چې موږ نیمه ورسي دې دې تل خپل لاري باندې که موږ تجارت هم غره ته موږ څومره توان دې.
مننه اوریدونکو چې پښتنې درلودې دا اوریدونکو به د اوریدونکو پښتنې به لخپلو کارپوهانو سره شریک کوم. من صاحب لمړی تاسو ک د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه لری، لاند لاند هر یو ته جلا جلا ځواب وایست.
زه خپل نیکل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا دغه دوستانو سره چې د پرا ولایت څخه خبرې کوي او نور د افغانستان د مختلفو ساحو څخه خبرې کوي. خپل نیکل سلامونه وړاندې کوم. د دې شک نشته تقریبا چې تیر کال هم زموږ د سابو وخت وو یا د میوه وخت وو پر دغه دوه مسمره باندې لاري مشکل پیدا کړي یو هلته په سرحد کې لشتونځ په سوجه د هغه رئیس بیا کوم مشکل نه دی پیښ شوی. زموږ د میوه ته چې افغانستان ته انتقال کړي ولې موږ ارزو لرو چې سږ کال انشاء الله د دې مشکل سر مخ نسو. بر علاوه افغانستان د ټولې دنیا سره تقریبا تاسو ګوري چې زموږ اگزیبیشنونه په ټوله دنیا کې جریان لري او د دنیا خلک هم تقریبا سږ کال چې په افغانستان کې ډېر غټ اگزیبیشن تیر کال د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او ټوله خلک راغله او قراردادونه په منظم ډول د ټوله دنیا سره سوي دي. موږ نه غواړو چې د دنیا هیڅ ملک خصوصا همسایګان چې شته هیڅ وخت لاس ورکړو دغه سره زموږ اړیکه باید جاری پاتې وي. ولې خپل منافع ته په کتو سره دې شک نشته چې یو دوست دا ویل زبر د دروسرو جواب هغه صادرات چې موږ تقریبا په اوسنی وخت کې تیر کال پاکستان ته کړی دي موږ هیڅ ملک ته نه دي کړی. نو لهذا پاکستان زموږ لپاره یو ډیر مهم او اهم ملک دی. په دې لحاظ چې زموږ ټوله صادرات ما درته چې په سلو کې تقریبا در 80% موږ ډیر صادرات ټوله پاکستان ته لرو، نورې بیا ټولې دنیا ته لرو. خو کوشش پر دې روان دی چې اړیکې نورې هم در دغسې زمینه در دغه ډېره مسایل سي او سږ کال موږ انشاءالله ارزو لرو چې لار بند نه سي. په موسمي وخت کې بعض وخت مشکلات لکه ګران رود چې ول پیښیږي ولې تیر کال موږ دغه واقعه یوه پلا درلودله او بیا نه ده تکرار شوی او انشاءالله کوشش کوو چې سږ کال دا واقعه هیڅ تکرار نسی. موږ مثلا که ایران ته وګورو، ایران زموږ پر ټولو صادرات باندې د ایران تعرفه دومره لوړه ده چې موږ نسو کولای چې ایران ته صادرات وکړو. یوه دونه لوی لوړ سرټیفیکټونه او شان راته ایږي چې نسو کولای چې هلته صادرات وکړو. نو لهذا موږ کوشش کوو چې د اسیا میانه څخه واخوا ته د روسیا چې یو ډیر غټ هیواد دی، چین چې یو ډیر غټ هیواد دی، زموږ صادرات دغه سږ کال هم چین ته ډیر و. پخوا موږ د هوا د لارې کول، اوس موږ د ځمکې د لارې هم د قزاقستان او ازبکستان د لارې څخه موږ چین ته صادرات لرو. انشاءالله په کال چرانه وکیږي انشاءالله دا صادرات به هم شروع شي. د فراه ورور ته وایم چې ستاسو بادرنګ هلته یو کیلو په موسم کې تقریبا په نه افغانۍ وي. ما په خپله په مسکو کې چې دوستان سره ملګری و یو کیلو بادرنګ هلته په $4 و. یعنی موږ غواړو چې دغه بازارونه جوړ کړو. ولی تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان لشه د نړۍ در تازرات لاندې غیر معجزه جلو باندې د نړۍ در تازرات لاندې دي. نو په دې لحاظ موږ کوشش کوو چې د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې ټینګ دغه اوس هم د ټولې دنیا سره صادره
مننه
او وردات دواله شروع دي او کوشش کو چې د نه غواړو چې موږ پر چا باندې لار باندې کو موږ غواړو چې داسې یو شرایط پې جوړ شي د سکتور ته چې یو بل ته مؤمد واکې سو یو بل ته د لارې خان پېښنو کو ځکه دواړو خو ته بیکاری رامنځته کیږي دواړو خو ته مشکلات رامنځته کیږي
تر زیاته مننه مومن صاحب احمد زای صاحب د افغانستان په شمال کې منځنۍ آسیا ته لارې لکه څنګه چې د افغانستان د جنوب لارې او د کراچۍ بندر لارې د پاکستان په ولکه کې دي او د فشار دی وی وسیله په توګه ظاهرا د کارپوهانو په نظر د افغانستان په ضد باندې کاروي یا د افغانستان پر وړاندې کاروي که په ضد نه وي همدغه د افغانستان د شمال ترانزیتي لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان لپاره د افغانستان په ولکه کې دي د طالبانو حکومت هغه لازم فشار لکه څنګه چې پاکستان د کراچۍ له بندر نه اخیستای دی او د فرصت کارولای دی دغه فرصت د پاکستان پر وړاندې د فشار دی وی وسیلې په توګه کارولای
د حکومت پالیسی ډیره حدا پوری عقلانه ده او هغه دوی دا نه غواړي چې د داسې فشارونو په واردولو سره د دواړو ملکونو په منځ کې نورې اړیکې خراب شي او انسانانو ته د توکو رسولو هغه بهیر هغه مات شي خراب شي نو یو څوک به بد کوي نو هغه بد د دې لپاره کړته ورګرځي ځکه چې څوک څومره وخت پاکستان موږ سره بد کړی دي هغه بیرته دوی ته ګرځېدلې دي اقتصاد خراب شوی ده او تاسو ګورئ چې دوی د 800 جی پی ای خپل هوایي کرخه هم خرڅ کی نو دینه معلومه کې چې دوی اقتصاد دغه پالیسی نه چې دوی همیشه درلودلې د هي پالیسی نه دي د فائدہ نه کړي او وو کله کله اسلامي امارات هم دا کوشش کوي چې تیر حد پورې دا مشکلات د تفاهم لپاره حل شي خو بیا هم کله چې د فشار خبره شي نو اسلامي امارات دا اپشن پلاس کې لري چې او کولای شي د منځنۍ آسیا لارې بندې کړي او پاکستان هم دا چې مشکلات سره ستونزې سره مخامخ کی خو مکه مخکې ما ویل چې اسلامي امارات احتیاط کوي او دا احتیاط یو ښه پالیسی ده خو بیا هم که آینده کې ډېر مشکلات ستونزې را ولاړې کی د پاکستان حکومت لخوا نه پاکستان حکومت باید پوه شي چې دا ستونزې د دې په ګټه نه دي او نه د دې خلکو په ګټه دي نه د اقتصاد په ګټه دي او پاکستان افغانستان هم کولای شي چې دوی باندې لارې بندې کړي خدا لاره دا خبرې چې دي د تاوتریخوالي د سبب کیږي نو موږ نن چې راغلي په مدینت باندې چې او کولای شو چې یي منځ کې تفاهم را پیدا شي او د مشکلاتو ستونزو د تفاهم لپاره د حل لپاره پیدا شي نو زه فکر کوم چې دا خبرو باندې خبرې کول به نه وي ځکه چې اوس یو خاصه خبر روانه ده او دا خبر مثبت اړخ هم تاسو باید خبري وکړو چې دا خبر نور هم مثبت اړخ لاړ شي او د مشکلاتو ستونزې حل او فصل شي
مننه مګر په مجموع کې که یو پرتلنه وکړی خغلی احمد زای چې د دوړو لارو اهمیت یو پرتله کړی چې یعنی د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر زیات اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره
زه فکر کوم پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره ډیره اهمیت لري نسبتا له کراچۍ بندر لکه اوس موږ تاسو الحمدلله نورو هیوادو سره
نه سوال ده یو بخي احمد زای صاحب چې د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر ډیر اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره
زه فکر کوم د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره زیات اهمیت لري ځکه چې افغانستان نورې لارې هم متبادل لارې هم لري مثلا آسیا معنا سره د لارې ستا او ازبکستان سره تاجکستان سره قزاقستان سره ترکمنستان سره همدارز ایران سره همدارز چابهار بندر سره افغانستان تر لا ده افغانستان افغانی حالت کې نه ده چې ډیر به پاکستان باندې متکیو او اوس پاکستان ته د ضرورت چې دی نور په دنیا کې مارکیټ نشته لکه زلت امریکا کې ګورم د پاکستان یو یا دو توکي به په بازار کې پیدا کیږي، لکه هندستان دی خریر دي، نو داسې اروپایی بازارو ته چلار شي د پاکستان توکي ډیر کم لیدل کیږي. نو د دې لپاره خمنډي افغانستان او منځنۍ اسیا ده، او دا له هغه څنګه چې دوی د کراچی په لار بندولو کوم ګټې لاسته راوړي د غو څخه دغو پرتله دا تاوان یې بیخي ډیر ده چې دوی د منځنۍ اسیا لارې لاسته ورکړي.
ډیره زیاته مننه د لنډ او مختصر ځواب نه. دی شیبه نورسته د خبرونه ترپای پورې وخت یوازې دقیقې پاتې دي، نو خدای چې دا خبرې سره روان غاړو او په مختصر یعنی ځوابونه د امکان تر هدا پورې لاندې وي. زه غواړم انصاری صاحب تاسو نه پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې د خاغلی الکوزی خانجان الکوزی لقوله مو واوري د لاو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې هم راغلی دی، یو مسله چې د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال خبرې پیوښوي هغه دا و چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې سیاست به له سوداګرۍ او ترانزیت نه بیلوي. آیا دا دواړه سره بیلیدای شي ستاسو له نظره؟
بلې، که د دوالو هیوادونو چارواکي او مسولین په خود ارادیت او خود مختاری وغواړي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، او دا عمیق اندر کې چې په سوداګرۍ او خو اقتصادي او کلتوري اړیکو کې د دوالو ملتونو ولسونو او دولتونو ګټې دي، باید هم داسې وشي. خو متاسفانه از موږ یو طرف تر ډیره مسائلو ته د استخباراتي او نظامی اړخ ګوري، او کله چې مسائل حل ته ورسیږي بیا ستونزې پیښیږي. که موږ او تاسو د اپټانه مخکې د اټا قرارداد د افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت چې په 1915 کال کې لاسلیک شوی و، او دا هغه وخت و چې دلته کمونیستي رژیم و، هم تر دې فکر کوم چې وضعیت بخو دغه سیستونزې کله هم هغه وخت نه دی رامنځته شوي چې لارې دې تر ډیره بندې شي او یا دې زموږ سوداګرو ته زیان رسیدلی وي. حتی د افغانستان اموال به کراچۍ د لارې نورې دنیا ته رسېده، دغه چې به د پاکستان مالونه افغانستان ته راتله. د اپتا قرارداد چې په 2010 د اکتوبر کې ور باندې هوکړه وشوه، او په 14 فبروري 2011 کې عملی لارې چارې هوارې شوې. د دې فرق د هغه پخوانی قرارداد سره البته دا هم د همغې په اساس و، بلکې یوازې موږ کراچۍ بندر ته تر ډیره لاسرسی درلود او هغوی منځنۍ اسیا ته. د دې قرارداد د لارې هوکړه په دې شی وه چې نه یوازې د کراچۍ بندر بلکې نورو سمندري بندرونو ته، چې په هغې کې د ګوادر بندر هم راتلی شي، او تر څنګ یې ځمکنیو بندرونو ته چې د هندوستان سره د واده بندرو هغې ته لاسرسی، او زموږ د لاریو او مالونو ته د هندوستان نه د مالونو راتګ، یعنی دوه اړخیزه هم صادرات او هم واردات پکې ذکر شوی دی. او په مقابل کې پاکستان ته د منځنۍ اسیا ټولو هیوادونو ته، چې نه یوازې منځنۍ اسیا هیوادونه هلته پراته دي، بلکې لویه روسیه ده، د قفقاز هیوادونه دي، د غسی د یورویشیا لوی بلاک ده چې د اروپا مختلفو هیوادو ته هم پاکستان کولی شي خپل مالونه وارد کړي. په سیمه کې لکه څنګه چې احمدی صاحب اشاره وکړه، پاکستان خاص خریدار نه لري، هندوستان خپل تولیدات او صادرات لري، پاکستان ته ډیر اړتیا نه لري، ایران ورته ډیر اړتیا نه لري. خو د دوی هڅه یوازې دا و چې افغانستان کې جنگ جګړې روان وي، او افغانستان یو پرانیستی مارکیټ وي، کندواله وي، دلته صنعت او تولید، دلته نور تشبثات یا د سقوط سره مخ شي یا د ستونزو سره مخ شي، تر څو هم افغانستان د پاکستان لپاره یو پرانیستی بازار وي، او هر څه چې رالیږي هغه دلته وپلورل شي. چې موږ او تاسو وینو د هغوی ټول تاریخ تیر مواد چې اکثرو باندې لیکلي وي اونلی فار اکسپورټ ټو افغانستان، یا یوازې د افغانستان لپاره د صادراتو د خاطره، دغه مالونه چې دلته راځي اکثره په پاکستان کې نه پلورل کیږي،
تاریخونه تیر وی نوې تاریخونه په وهلې وی کړه درمل وی کړه کی ټوکیو نور مواد وی او تر څنګ د منځنۍ آسیا موضوع چې د پاکستان ته ډیره مهمه ده او باید په دې هڅه کې ووسی او زموږ لارې د کومې چې هندوستان ته تللی هغه باید زموږ د سوداګرو او اموالو په وړاندې پرانیستي وساتي.
مننه. دا چې سیاست او سوداګري او ترانزیت سره بیلیدای شي کنه وړاندې په خبرونه کې د دوه نورو میلمنو نظر هم پوښتم، خو دلته زمونږ همکارانو پر فیسبوک له یو شمیر اوریدونکو نه په همدې اړه پوښتنه کړې و. د ځینو اوریدونکو نظریات زه تاسو سره شریکوم چې ازادي رادیو ته په کومنټونو کې خپل نظر څرګند کړی. نبی یوسفی لیکلی و چې زما له نظره له سیاست څخه د سوداګرۍ بیلول ممکن کار دی، خو له پاکستان سره دا کار نه کیږي. پاکستان چې کله یې زړه شي نو دروازه بندوي او چې زړه یې وي نو پرانیسي. مهدی حسن لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي ستونزې له دواړو خواو کلک هوټ ته اړتیا لري چې دواړه سوداګریزي موافقې ته په خپلواکۍ سره او له سیاسي اختلافونو جلا عمل وکړي. د اختلاف عوامل او د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه کولای شي چې د سرحدي لانجو، د ګورمکی برخې د نیمګړتیاو، د سیاسي او امنیتي اختلافونو او د سوداګریزو موافقو په تفسیر کې د توپیرونو په ګډون بیلابیل مسایل وي. خیر محمد محمدی لیکلی د سیاست او سوداګرۍ د بیلولو خېګنه داده چې د مالی زیانونو کچه راټیټوي. د دوړو هیوادونو سوداګر کولای شي په آرام فکر سره کار وکړي. خدای وایي چې پاکستان په سوداګرۍ کې تل سیاسي بحثونو څخه کار اخلي او څو ځلې افغان سوداګرو مالونه په تیر میوه او ترکاری چې د هوا د بدلون پر وړاندې لږ مقاومت لري د تورخم او نورو ترانزیتي لارو د بندیدو لکبله د افغانانو د افغان سوداګرو دغه محصولات خراب شوي او افغان سوداګرو ته لوی زیانونه راولي دي. عبدل مجید شیرزاد لیکلی د افغانستان او سنای حکومت چې اکثرا طالبان او ملایان پکې دي لبد مرغه بهرنۍ سیاست نه لري او د سوداګرۍ په برخه کې هم تجربه کار کسان نه لري. او الحاج سید نادر شالی کی چې سوداګری او ترانزیت د پاکستان لخوا پر افغانستان د فشار یو وسیله ده. دا سمو چې واوریدل دا د هغو اوریدونکو نظریات دي چې پر فیسبوک باندې ازادي رادیو ته د خپل نظر په توګه لیکلی وو. دا د دوی نظر دی، د ازادي رادیو د نظر څرګندونه نه کوي. راځو بیا هم په همدې باس کې پاتې کیږو. مومن صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ چې د سیاست او سوداګرۍ او ترانزیت بیلول څومره ممکن دي د دواړو هیوادونو ترمنځ.
ډیره مننه دا دوستان نظر سره په احترام سره څه فکر کوم چې دا یو دوست چې پر فیسبوک باندې ویلی و چې کلک هوټ ته کچری کلک هوټ ته ولر دا کېدلې سي. تاسو ګوري د چین او د هند په مابین کې څه مشکلات شته. سیاسي مشکلات او تجارت ډیر فوق العاده روان دي، ډیر غټ تجارت سره لري او کیږي. دا کېدلې سي کډواله مملکتونه لکه دوست پر فیسبوک کې چې کلک هوټ ولر او هغه تعهد کو پر هغه تعهد و درې فکر کوم دا امکان لري. یو شی چې تاسو توایم چې د ازبکستان یا د منځنۍ آسیا څخه چې یو کنټینر تقریبا د اوبو د لارې څخه یا غیر د افغان د بجلار څخه چې بنگلاديش تر سیږي پر دې کنټینر باندې تقریبا 2.5 میاشتې لګیږي. کچیر د افغانستان لار استعمال کی او د پاکستان سمس د پاکستان لار څخه به تیر شي تقریبا پر دې باندې یو هفته لګیږي هندستان ته. یعنی د افغانستان لار هم د مرکزی د جنوبی آسیا او مرکزی آسیا په منځ کې ډیر یو مهمه ترانزیتي او مهمه لار ده. یعنی ضرورت دی د جلاري ولې ډالر در داوسه پریم هغه خپل پخوالی ته چې موږ ورته ګورو هغه پخوالی ته باید ډیر ژر ورسیږي. اوس تقریبا ډالر یو امن ترانزیت لار ده. په افغانستان کې مشکلات په هر ځای کې ملک التوایبی و او مشکلات ولې اوس دې لار ته هیڅ مشکل نسته. دا چې دا تقریبا ازبکستان تقریبا پومبه صادرات لري، ټول مرکزی آسیا ډیر غټ صادرات لري چې هغه د پاکستان سره لري پر نور لارې کې سمندر لري وږي لاندترین لار چې هغه د افغانستان د لارې څخه که ترکمنستان دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که قزاقستان دی دا کولای شي چې د افغانستان د لارې څخه دی کولای شي خپل هغه ترانزیت استعمال کی ولی کوشش پدې کې چې غواړي چې د دوه مملکتو اقتصاد پر مخ لاړ شي ک دوه چې په دوه مملکتو په مابین کې شي اقتصادي اړیکې نورې ګډې پروژې غټې پروژې سره وکړو دې ته کچ د یو بل اقتصادي ګټو ته باید د پام وکړو او د یو بل تجارانو ته یا سرمایه گزارانو ته پرې نور د چاغه توانی سره کوس چې تکر کتیر شو مې چې توانی سره کچېری دغه موضوع ته ز فکر کوم چې فکر وسی نو کېدلې چې سیاست او تجارت هم سره جلا سي یا لکه بعض دوستانو چې پښتنو کړ د میوه پر موسم باندې همیشه زموږ یا پر میوه باندې ټکسونه لوړیږي او یا د مشکلاتو د بندیش سره ماته چې کده وشانو ته ان شاء الله توجه وسی ز فکر کوم چې کېدلې سي د یو ښه تجارتي ملکو پس پس زموږ د خصوصي سکتور هوایز کې هیڅ مشکل نشته
مننه
یعنی دی وی چې مشکل نشته به عزت وسی
احمد صاحب ستاسو نظر د سیاست او ترانزیت او سوداګرۍ د بیلولو په باب
صحیح توګه الله تعالی د انسانانو لپاره د دنیا پیدا کړي نو هغه کې د الله تعالی د اصول دي چې هیڅ وخت د هیچا خیر د بلچا په شر نه ده او د هیچا شر د بلچا په خیر نه ده همدا خبره مهم ده چې د پاکستان حکومت او فوج هم ووري چې د افغانستان ګټه یا د افغانستان اقتصادي وده هیڅ وخت د پاکستان په تاوان نه ده او همدار زموږ چارواکي او موږ هم د بحث کورونه کوچی د پاکستان اقتصادي وده به زموږ په تاوان وي یکه چې الله تعالی د خیر او شر په دیدی جدا ساتلی جدا سره جدا خلق کړی دي نو اوس چې تجارت کې د ټولو انسانانو ضرورتونه پوره کیږي او د دوی احتیاجونه پوره کیږي نو حتمی ده اندازه شي باید سیاست څخه جدا شي او تجارت او اقتصاد له سیاست سره جدا شي او نور د سیاسي افزارو په توګه استعمال نشي کله هم چې اقتصاد د سیاسي افزارو په صفت استعمالیږي هغه خلق کړيږي خلکو ته مشکلات پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي اقتصاد خرابيږي جی ډی پی را کمیږي نه همدار از قوت خرید خلکو کمیږي د داخلي تولیدات کمیږي دا ټول په خنیت پورې تړلې او خنیت هغه وخت راځي چې سړی صرف د دې لپاره فکر وکړي چې زما ګټه به ټول خلکو ته ورسیږي او ټول انسانان د دې شي مستحق شي او هیڅ وخت انسانان د دې احتیاج نه وي او لسون سره مخامخ نه وي دا ټول په خنیت پورې تړلې ده او دا چې دیو بل ومنو او یو بل سره همکاري وکړو او دا ونه وای چې را که پاکستان مخکې شو خراب موږ مخکې شو پاکستان به خراب
ډیر زیات مننه انصاری صاحب پاکستان فدرال نظام لري او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت لاره له افغانستان سره د ترانزیت لاره په دې دوه ایالتونو باندې دي د دې دوه ایالتونو چارواکي سیمایز چارواکي څومره د افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په مسله کې د دوی رائے مهمه ده د فدرالي د دولت د مرکزی دولت لپاره او څومره دوی په دې مسله کې ګټه لري تاوان لري او نظر څومره ورېدل کیږي البته
بلې تاسو ډېرې مهمه مسلې ته اشاره وکړه خو ستونزه پاکستان کې دا ده چې حکومت فدرال هم دی نه مرکزی حکومت او نه هم ایالتي څلور حکومتونه خود مختار دي بلکې لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د پوز او استخباراتو تر کامل تور او مرموز تسلط لاندې دي او ټول مسائل د غوی لخوا رهبری او دکټه کیږي موږ په دې پوهیږو چې نه یوازې د غدوای لاتونه بلکې سند او پنجاب چې د پاکستان صنعتي او تولیدي ایالتونه دي د کرنې او مالداري له نظره هغه ایالتونه دي د پاکستان چې ډیر محصولات لري او هغوی پراخ مارکیټ ته اړتیا لري چې مارکیټ یې په اوس شرایطو کې یوازې افغانستان او د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا ځینې څه ډیر هیوادونه دي هغوی هم له دې لارې متضرره کیږي او د پښتنو او بلوڅو سیمې چې دي بلوچستان او پښتونخوا دوی په دواړو الخونو کې متضرره وي
هغه
کارګر چې سرحد په سیمو کې کار کوي هغوی ته هم ضرر رسیږي او سوداګری او نورو لارو هم ستونزې ګوري.
ډېره مننه. یو وروستی سوال ښاغلی مومن نزلرم او له دې سره بیا خبرونه رانغاړو. له هند سره د افغانستان تجارتي لار هم د پاکستان په لاس کې ده ښاغلی مومن، او په دې کې هم ډېرې ستونزې شته. دغه ستونزې په ډېر اختصار سره له یوې دقینه په کم وخت کې راته وایست؟
دیک شک نه چې موږ صادرات لرو لهین په تیر دوه کلو کې هغه څه موږ سره وکړه چې باید نیوې کړی. موږ د ټولو افغانانو خصوصا د سکتور ټولو ویزې په جيبو کې ختم کړلې، او نه پېژنم چې ولې درته اوسه پر افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د ویزې مشکل سره لرو لی بیا هم تیر کال موږ پر دې باندې چې د سوداګریزي برېښنا لاري څخه او هغه تعلقات چې په خواوه موږ په شپ مانه صادرات لرلو درولي همیشه زه فکر کوم تیر کال موږ ته په
واګه په باندې وخت په ختمېدو د قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونوم رسیال محمد یونس مومند د اقتصادي چارو شنونکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت په پانتونو سات عالم خان احمدزی او د افغانستان